درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې د اوسادي رادیو د خبرونه تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاسي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځوراونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د په وینا د افغان شزو او جنو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخ دي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان شزو او جنو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شزو او جنو حقونه رعایتوي. د ډلې پر شزو او جنو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړۍ به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبې هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزیر رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتل لشه 28 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري اژانس د خبر له مخې له ورمشپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کمپ کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وژل شوي چې د ځایي کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوي پریکړه لیکي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولی دی. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو غټه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت د شزو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډول کې بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونو او ایتالیا شامل دي. د سرګندونې داسې وخت کې چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاو. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر پتوګه وټاکه. زمو شخله اوسادي رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د تیبي زده کړو بندیز د شزو لپاره مرګونه گزار و بلل شو. د چمن سپین بولدک پر دروازه کاروباریان وایي کې غوښتنې ونه منل شي نو
چیرې زموږ طالبان نسبال موږ بیا ورزور موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خلې ګندو.
ایران وایي له افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتر دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړ شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجالې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال وای د طالبانو وروستي حکم چې په تیبي انسټیټیوټونو کې د شزو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیاي څارنې پر نظام یو ویجاړونکې گزار دی. نو موري د سرګندونی پرون پنځ شنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوی غونډې ته وکړي. په همدې حال کې د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملی شي د شزونجونو لپاره به مرګونی پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان لمخي په افغانستان کې د لندې یا قوس له ډیر لسمی د جنونو او شزو پر مخ د تیبي انسټیټیوټونو دروازې وټړل شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې پورز خبردارای ورکړ چې د افغانستان په تیبي انسټیټیوټونو کې د جنونو او شوزو د زده کړو د منکولو پاړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیايي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنۍ مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یو ځانګړی څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او جنونو په کې زده کړې کولای شوي. هغه په خپل څرګندونه کې زیاته کړه
دا دستور به د شوزو او جنونو روغتیايي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به پر راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6000 قابلګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچې د پام وړ زیات شي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه شزي له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. غزیه تکړه چې د امیندواری اړوندو اختلالاتو لکبل چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یو شزمري. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي استاذې روزا اوتنبایوه هم په طبي انسټیټیوټونو کې د شوزو او جنو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه ځکونکي به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې لګډون څخه منع شي. که چیرې د پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غراض د نارینه وو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټولې وات لپاره مرګونی پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د جنونو او شوزو پر مخ طبي انسټیټیوټونه د لندې له ډیر لسمی تړل سوي دي. د خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انسټیټیوټونو ته صادر شوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د جنونو منځني شوونځي، عالی لیسې او پانتونونه هم تړلی وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شوزو او جنونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنۍ مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنې ونمنی نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپل خولې وګنډي. د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری یې معلولان دي ادعا کوي چې پاکستانی چارواکو ورسره خپلې کړې ژمنې چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د بخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری یې معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادېږي خبرداري ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو خپلې خولې وګنډي. هغه ادعا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې و چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې.
ابل اوراز مرده کلیه مخته کښېناستو موږ له کرنل رالی موږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي زموږ سره په خپل واده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبه نه سوال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نور خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار نه کوي او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار سبا لانه بل سبا د کلیه مخته موږ ورزو خولې ګنډو دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستی او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړه ورور موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خولې تړو موږ مجبور یو موږ روزګار غواړو شین شمې رال په موږ بچام بسی دي څوک د کرایو په سره یو پراته دي ورور موږ څوک شین شمې را باندې رالي بچانه غواړي سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ سره روزګار ایله
موږ زما منظور اگر د وس ورور ناشتي وای موږ خولې ګنډو موږ سخت اکشن اخو ورور موږ مجبور یو موږ بل لار نوڅ کولای زموږ هغه روزګار دي خامخا موږ سره د روزګار کوي نو ورور موږ د سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخته خو یاد از موږ مزرام موږ ګنګو خو د کینو درا ساته بیا نه ولاړی زموږ کار مطالبه از موږ لار نه یره لکړي.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تاګراتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې لامل د ځایي کاروباریانو کاروبار پټه په ودرید. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولدک اوسیدونکو او کاروباریانو د تیر څورلس میاشتو راهیسې پر لټ پیل کړي چې څو ځلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتي دي. پر لټ کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخته کارت د مسافرو او کاروباریانو لپاره خلاص شي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاره څنګه دی ویلي خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یوه ایرانی چارواکی ویلی چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلی چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د غیرانی چارواکي ویلي چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال دیوال دی چې د پولی پوګدو کې د خوندې تګ راتک لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوې دي. د راپورونو لمخې د پولی پوګدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبي او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به چارې بشپړې شي. ایران وایي د دغه اقدام موخه د امنیت ټینګه خو د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی. خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لار نه ده. امنیتی کارپوه احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانی قاچاق و
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخه نشینی ولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریخي د سیمه او نورو هیوادونو کې دي. بعد په دې برخه کې بل لار پیدا کړی دا یو پلمه ده چې ایران پورستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې و چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو وایي د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونشي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلي چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 3 میلیارډ ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د شغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خبرولو سره هغه سخت او ستونزو ته اشاره کړی چې ماشومان په دې کمپ کې غالي. ځینې افغان کورنۍ او ماشومانو چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې ده. نور حال د ابدې سپوږمۍ په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې ورګې او نورې حشرې وي. تاریخ تیر شوی، خواړه ورکول کېږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوي ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوي ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري اجازه نه ورکول کېږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپېریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
د ای کمپونه میتونی بدل زندگی کنی.
په دغو کمپونو کې ښه ژوند کول ممکن نه دي. ډېر محدودیتونه هم سته، لکه زندان، مشخپکیجو، ناروغکیجو، خو بل چاره نه لرو. نه چاپریال شدی او نه خواړه مناسب دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په 2023 کال کې یونان ته د کډوالو پناه غوښتونکو راتک په تیرو 15 کلونو کې خپل وړ حد ته رسیدلی چې په لومړیو 11 میاشتو کې لدرې سوه لکو څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 1500 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمه ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنې کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیشت لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کېږي، د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلی بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونو هیله لري چې سوریه به د تورزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپل ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندیشنې د ترکیه هم دي چې د سوریه له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد د رژیم تر پرزیدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عین اندیشنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمه پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریه د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیه تلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي تلویزیون ان ټي وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتی تدابیر ورته نیول سوي وو، د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه پراوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبه په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبری کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څنګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په ویلامه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلولو تیر یکشنبه د مشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
ل خبرونو ور اخوا
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نویو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمه بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونې مسؤل خان محمد ځواک وایي دا کارخونه په ورځني ډول یو تن وطني غوړي او 6000 کیلوګرامه کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
نن میدان وردګ ولایت په مرکز کې د وطني غوړیو او کنجاړې تولیدي کارخونه فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذاري سره پانګونه دلته کړې ده. چې تقریبا 3 ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او شپږ زره تقریبا شپږ زره کیلو ګرام کنجاړې د تولید ظرفیت لري او 15 نفره هوادوال ته په مستقیم ډول د کار زمينه په کې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړي وای هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمينه برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوی په هلمند کې هم ورته کارخونه فعالیت کړي او له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ مخکې په هلمند کې کارخانه درلودلې، بیا هم اقدام وکړ چې د خلکو ته د کار زمینه برابر شي کارګرو ته. نو مسولینو خو موږ دا غوښتنه چې موږ غوړیو ته د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لدی ور اخوا د وی ور زوړاندې په میدان ورد غولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ پارزښت یو بل د بسکوټو کارخونه هم پالسوه. د دې کارخونه مسول محمد زاده وای
ولا د مونږ وای وزنی هدف هم دغه او چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو تر څو د خپل وطن د سلور 15 لس کارګر سره مسر په کار کوسي او خپل وطن یا د خپل ولایت لګروش ورکو. اقتصادي لحاظه ارسه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برخ نشته جای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر سره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس موږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برخ شته هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کول ډیر خوشاله سچې دا کار برابر شوی دی. نو نه بل ډیر خلک چې کار زمينه برابر شي په شوه بس ټول ځوانان په کار باندې لګي شي بس خپل کار دا و.
که سب خمه دا 12 کال کې چې ځکه لمه دی او دلته اوس په لاله درې چلو رس کې کار کوي دلته د دلته اوس داسګار اورل مخ کېلته و چې رکینو کې حالت هم کار کو اوس هم دلته اورل ډیر خوشاله چې کاروبار نو نو هم دې کې کار کو وسات هم کې تیر دې کار مار هم دې کې کو
ولا ډیر خوشاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمينه برابر سوي دا نور پنګوال نو مهمه هله ده چې بهر کې چوسي ګرا چې خپل هیواد تل د سرمایه گذاریو کې تر څو خپل هیواد وال د کار زمينه برابر شي.
زنانو هم دا حق د دې کوم انرژي د ریغه بچ خپل وطن کې استعمال کې نه پر دې هوادو تلار شل ته مزدوري کې اول ته خارې کې هوادو د کار پر دې هوادو ته بس دې دل تخپل انرژي خپل سرمایه دل ته مس
دا په داسيال کې د چترګي مخ کې هم په میدان ورده ولایت کې د قلمونو او میکرونیو د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی وو چې د سیمایزو اړتیاو د پوره کولو ترڅنګ غنو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. یا دی پاپریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو لا پیغامونو
نوم مصطفی ده د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سانگ محصل هم سره ده چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کېنول پرې کول دی او نصبول دی چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ راکوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیه برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس وایم، زم بعد درس نه به کار وخت کې یلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیم. اوس د کاروم دومره نشته خو لږ دی، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته 15 محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګه درس هم وایم. په دې شرایط کې چې اقتصاد هم لږ کشته دی او چې کار کوي او درس هم وایم، دا دواړه ډیر سخت دی او درس ډیر لږ رسیدلی شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.